ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د لسو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او د تکنیکی همکار علي محمود نیکی هلی او سلامونه ومني. د پاکستانی پوز د مشر په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر او وزیر اعظم نواز شریف سره پرونی ملاقاتونه د دې خبرونې د سر موضوع ده. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې بعد د پښتنو مېرمنو په اړه باندې خبرونه تاندې هیلي هم واورئ. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورني او سیمه ییز موضوعات هم لرو. اول خبرونه د انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د نیټو ځواکونو مشر او د پاکستان پوسټ مشر د سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د ترخم دروازه تړل شوې ده او د اټلي پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی نیولې دي. دا خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرل جان نیکولسن له پاکستان پوځ مشر جنرل راحیل شریف سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. د پاکستان پوځ عام اړیکو څانګې نن په خپله ویب پاڼه لیکلي دي چې پرون په راولپنډۍ کې جنرل جان نیکولسن له جنرل راحیل شریف سره د ډیورنډ کرښې افغانستان امنیت او د سربیا سب عملیاتو په اړه خبرې وکړې. هلته پرون په اسلام آباد کې د پوځ مشر راحیل شریف او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په ملاقات کې په قومي او نړیوال امنیت بحث شوی دی. په تورخم کې چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه نن په دویمه ورځ هم تړل شوې ده. پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویل چې تېر ماښام د پاکستان امنیتي ځواکونو کانټتار لګولو چې افغان امنیتي ځواکونو منع کړ او په نتیجه کې د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه د هر قسمه تګ راتګ لپاره وتړل شوه. د مشال ریډیو خبریال وایي د تورخم دروازې سره نږدې د ماشومانو او ناروغانو په ګډون ګڼ شمېر خلک انتظار باسي او وایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د کرمې جنسې د ځینو قبیلو مشران وایي د پاکستان حکومت په سیمه کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شوو کورونو په اړه سروې په سمه توګه نه کوي او د مستحق خلکو د مرستو خیال نه ساتل کیږي. پرون په صدق کې د پولیټیکل انتظامی د دفتر مخې ته د اشخیل او مندوخیل قبیلو مشرانو یوه جرګه وشوه. د جرګې وروسته د تور غر سیمې سره تعلق لرونکي حاجي فضل مولا مشال ریډیو ته وویل الته په سیمه کې. او چارواکي محمد ریاض پرون مشال ریډیو ته وویل چې په سروې کې هغه کسان نه دي شامل کړي چې خپل کورنۍ بیرته جوړ کړي وي او یا خپلو سیمو ته ستانه شوي نه وي. د قبایلي سیمو استادان وایي په نوکرو کې د تراکیانو لپاره په اسلام آباد کې د تیرو شاوخوا درې اونیو د احتجاج وروسته یې حکومت غوښتنې ومنلې او دوی خپل احتجاج ختم کړی دی. نن د قبایلي سیمو استادانو تنظیم یو غړي اول ایاس مشال ریډیو ته وویل چې مرکزي حکومت دوی ته د تراکیانو ورکولو غوښتنې تېره ورځ ومنلې او هیله ده چې نن به ورته سرکاري خط هم ورکړي. د استادانو د احتجاج له وجې په قبایلي سیمو کې ځینې سکولونه بند شوي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کاسه زر پروژه به د ایشیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي بیرته یو ځای کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبری غونډې ته وویل حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي او هیله ده چې د سیمې ټول هیوادونه به د شریکو ګټو لپاره ګډې هڅې وکړي.
دی وای اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا او ستر خطرونه ورته مخامخ دي. تروریزم نه ملت پیژني، نه دین او نه سرحد پیژني. دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو. خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري، نو سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا ده.
د دې پروژې د پرانستلو په مراسمو کې چې سبا به په دوشنبه ښار کې جوړیږي د افغان حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله د پاکستان وزیر اعظم او د تاجکستان کرغستان ولسمشران برخه به پکې اخلي. د ننګرهار امنیتي کمانډان وای په نازیان ولسوالۍ کې لس تنه په ځانمرګي حمله کې وژل شوي او درې تنه زخمیان شوي دي. د مل پاسوال زړور زاهد پرون مشال ریډیو ته وویل حمله پرون د قومي مشر ملک دهقان په کور کې شوې ده. د زاهد په وینا ملک دهقان له وسلوالو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزو ملیشو په تنظیم کې همکاري کوله او په دې حمله کې زخمی شوی هم دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بنگلادیش د تر ټولو ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي مشر متی الرحمان نظامی ته پانسی ورکړل شو. متی الرحمان نظامی ته دا جرمونو په بدل کې پانسی ورکړل شو چې په 1971 کال کې له پاکستانه د بنگلادیش د ازادۍ په جګړه کې کړی وو. دا لاغرسته ده چې تېره اونۍ د نوموړي د سزا پر ضد اپیل رد کړل شو. د بنگلادیش د قانون وزیر انیس الحق ویل 22 کلن متی الرحمان نظامی ته نن سار وختي د ډاکا په مرکزی جیل کې پانسی ورکړل شو. د نوموړي د پانسی نه وړاندې په ټول هیواد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د اټلی چارواکي وایي پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې 2 افغانان او 1 پاکستانی وګړي نیولې دي. د اټلی لوی سارنوال روبرټو روسی د مه په نهمه ویلي وو چې له نیول شوو کسانو سره د حملې په اړه ثبوتونه نه دي موندل شوي، خو دا واضحه ده چې دې کسانو د حملې لپاره تیاری کوله. یو مشکوک افغان چې نیول شوی 30 کلن دی او حکیم ناصری نومیږي او بل 9 کلن ګلستان احمد سی دی. ناصری له نړیوال ترهګرۍ سره په تړاو احمد سی د غیر قانوني کډوالو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن شوي دي. دغسې درېیم مشکوک 40 کلن دی او ذوالفقار امجد نومیږي. امجد پاکستانی دی او د غیر قانوني کډوالو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دی. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار یعنی ساجمل وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: د کورمې قبایلي سیمې کډوال وایي حکومت د ورانو شو کورونو سروې په منصفانه توګه نه کوي.
سروې د سروې په طریقې دی نه چې ورشي بهر نه سترګې وغړوي. دیوال روغ دی، بس کوټې ته نه وځم، نه چې دا روغه کوټه دی چې ورته وایي چې دا کلی پاتې شو، دا کورونه پاتې شو، بالکل لږ څه خبره هم نه کوي.
یورپی یونین د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو پیغلو او ځوانانو ته هنري زده کړې ورکوي.
په دې کې ټارګټ چې کوم زمونږ دی هغه 12,000 ځوانان چې کوم دی هغه ټول د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو نه هغه ته مفت فنی زده کړې ورکول کیږي.
په بلوچستان کې د پاکستان د احتساب د قومي ادارې یو چارواکي وایي دغه صوبه کې به د احتساب عمل نور توند کړي.
چې څنګه موږ ته نور یا نورو خلکو خلاف انویسټیګیشن مخکې ځي او ایویډنس ملاویږي، نو ډیفینیټلی جی نیب با اعتراض د بورډ په دې کې اکشن اخلي.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېده، د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون په راولپنډی کې د په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن سره ملاقات کړې. د دې ملاقات نه پس ښاغلي راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړې. د دغو ملاقاتونو تفصیل د رابع اکرم خان نه اورو.
د نهي پورز راولپنډي په جنرال هډ کوارټر کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړې دي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو په خپل منځي امورو او د افغانستان امنیتي صورتحال په اړه خبرې اترې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په ملاقات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي په انتظام هم خبرې وشوې. د ذکر ده دا ملاقات په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې تېره ورځ د افغانستان په غزنی صوبه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی د افغانستان او اتحادی پوځونو په اپریشن کې بازیاب کړی شوی وو. دې لړ کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د علي حیدر ګیلانی د بازیابۍ د کامیاب اپریشن مننه هم وکړه. بلخوا هم تېره ورځ د پاکستان پوځ مشر وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړی وو او د ملک او سلامتیا په چارو خبرې اترې کړې وې. یاد دې وي چې هم روانه هفته د امریکې د مرکزي کمانډ یا سینټ کام راتلونکي کمانډر جنرال جوزف ایل ووټل د ګل پاورس د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی وو. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو د سانګي په وینا چې په دې ملاقات کې په خپل منځي او مسلکي امورو او د افغانستان د امنیت په صورتحال خبرې اترې شوې وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو کورمه ته په د کورمې اشخیل او مندوخیل قبیلو پرون د نهه په ورځ په صده کې یوه جرګه رابللې وه او په دې کې دا پریکړه وشوه چې د سیمو کډوالو ته د نړېدلي کور په سر د مرستې لپاره کومه سروې روانه ده په هغې کې د دوی د ستونزو خیال ونه ساتلی شو نو حکومت پر خلاف به احتجاجونه شروع کړي. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ ورکزی په دې راپور کې اورو.
د کورمې اشخیل او مندوخیل سیمو اغیزمن کړل شویو کډوالو مشران وایي حکومت د نړېدلي کور په سر خلکو سره د مرستې لپاره چې کومه سروې روانه کړې ده هغې نه دوی مطمئن نه دي. د سیمو مشرانو دغه خبره د صدې په کالونی کې د نهې په ورځ د پولیټیکل انتظامی دفتر مخې ته د شوي جرګې پس مشال رډیو ته وکړه. د تور غر حاجي فضل مولا وایي په سیمه کې ډېر خلک داسې دي چې کورونه ړنګ شوي دي خو په سروې کې نمونه نه دي اچول شوي.
بهر نستر کې وګړي دیوال روغ دی بس کوټې ته نوځم نه چې دا روغه کوټه ده چې ورته وایي چې دا کلی پوتې شي دا کورونه پوتې شي بالکل لږ څخه خبره هم نه کوي. دا په کور دی چې نورو ایجنسیو د فاټا مطابق ورته سروې وکړلی شي صحیح منو کې چې څومره نقصانونه چا شوي
دغه سروې چې د پولیټیکل انتظامی لخوا روانه ده د هغو کسانو لپاره ده چې وسلوالو سره جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت کورونه نقصان شوي دي. د تور غر یو بل مشر ملک میر اکبر جان مشال رډیو په لارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان دې له پامه ونه ویستل شي کومو چې کورونه ړنګ شوي دي او زیان ورته رسېدلی دی. اشخیل او مندوخیل سیمه د منځنی کورمې په مسوزو کې راځي چېرته کې د پوځي اپریشن له کبله بې کوره شویو خلکو واپسي په 2012 کال کې شوې ده. د میرو قاسم مولانا شمسرحمان مشال لوډیو توای په سیمه کې ځینې خلکو سره د ړنګ کورونو په لړ کې مرسته پدې نه کیږي چې د هغوی کارډونه بلاک دي او خپلو سیمو ته نشي راتلی.
دنیا مخلوق دے پوسر پتی دل رہے اگو یا ایت مخبل حق والو دموت چاو پسی نم چاوی رہے دے چاو پال مخت چاوی رہے مطلب نیوار سیدے چاو تا سیمونا ملاو دی پیسی نم ملاو دی کتا وہ پاسے تیش خالق تا پا خدای کا سام دے تا خوی دی کئی تا در رزق تا رک نوی.
تحصیلدار محمد ریاض مشال رڈیو سر پا خبلو خبرو کی دا امانالا چی پا سروے کی حقا کسان دوی ندی شامل کردی کمو چی کورونا بیا جوڑ کردی او یا اخبالو سیمو تا و پسی ندی شوی دو ویل سوک با هم دم رستو نا پاتی کی گیم.
نو آغا مونگ جان سر نوٹ کو نو دا بلکل لخل کو ڈیمانڈ دی کما پی ایسے پر ریپورٹو نم کردی گیا غیب بدے بانی بیا سر پادی چی جوڑی مو خو لکا آغا زی کی تصویر او آغا زی شاملو چی کم زی کی ملبی یا رنگی کامرا یا کامری نو دا مسئلہ دا دی خل کو ڈیمانڈ شتا دی دا بلکل تی خبر را.
پولیٹیکل انتظامی تر مخا پا سیما که چی چا کورونا پا مکمل تو گڑنگ شوی دی حاغا تا با سلور لکا او چی چا پا جزوی تو گڑنگ شوی دی حاغا تا با یونیم لکا روپے ورکول کی گی. واضح دیوی چی پا منزنی کورما که وسلوال طالبانو خلاف پوزی اپریشن دا کال لدو زرانه هم رهی سی روان دی. تاریک ورگزی مشال ریڈیو پیخور.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره امجزي په شان وتره کوم د سما ده
کی په خام مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو نجونی په دې مکتب کې شته د مشمانو ما اندي په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلې خبرونه کې اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د یورپی یونین په مرسته باندې د یو پروژې حال درکو. د اروپایي ټولنې په مالی مرسته خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ځوانانو ته هنري زده کړې ورکول کیږي او تیره ورځ په پیښور کې د اروپایي ټولنې د دغې پروژې په اړه یوه دستوره ترسره شوه چې پکې د قبایلي سیمو د ښځو د دودي د جامو په اړه یوه فیشن شو هم ترسره شوه. په دغه اړه باندې نور راپور د غلام غوث نارو.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تکنیکی او هنري زده کړو د ادارې یوې چارواکي زینت بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې په مرسته په دې پروژه کې د پختونخوا او قبایلی سیمو 2000 هلکانو او جینکو ته بیلابیل هنرونه ښودل کیږي.
دیکھیے جی یورپین یونین فنڈنگ دے اور حکومت پاکستان لاندې چې کومه اداره ده تصدیق هغه دا پروجیکټ امپلیمنٹ کوي په دې کې ټارګټ چې کوم زمونږ دی هغه 12000 ځوانان چې کوم دی هغه ټول د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو نه هغه ته مفت فنیز تکړې ورکول کیږي او ازر وخت چې د شپږ زرو نه سیوا تقریبا هغه ته ټریننګ ورکړی شو او روان وختونو کې دا نور چې کوم شپږ زره پاتې دي دوی ته هم ټریننګ ورکړي.
پاکستان کې د اروپایي ټولنې سفیر جیان فرانسوا کاتین هم په دې دستور کې موجود و. جیان فرانسوا کاتین مشال ریډیو ته وویل د پښتونخوا او قبایلي سیمو ځوانانو ته هنر او تعلیم ورکول ډیر ضروری دی.
د هنر
ورکولو سره به نه یوازې ځوانانو ته روزګار میلاویږي، بلکې دې سره به ځوانان د غیر قانوني سرګرمو، ترهګرۍ او سخت دریځۍ نه هم لرې وځي او د نن ورځې د روایتي جامو پیشن شو دا خبره په ګوته کوي چې په دې ټولنه کې ډېر پرمختګ راغلی دی او دا نړۍ ته دا خبره په ګوته کوي چې پښتونخوا او قبایلي سیمو کې بدلون راغلی دی. د شخصي پنی تعلیم ادارو زنی میرمنو او زده کوونکو د هنري زده کړو د اهمیت په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم نیلو فر سمی دی، چې زه حیات آباد کې اوسېږم، سوات نه بلونګ کوم او زما بزنس دی، زما یو سکل اکیډمي ده، د هنی اکیډمي په نوم باندې. چې تقریبا 25 سټوډنټ دي موږ سره او زیات تر پکې داسې دي چې هغه ډېر ضرورت مند، ډېر نیډي، څوک پکې ویډو دا، څوک پکې د چا پکې کورونه وران دي، چوکیدارانو لوڼه دي، داسې قسم خلک دي.
زموږ د سینټر شما ووکیشنل سینټر سوات کې دی، د ډسټرکټ له طرف نه موږ ته 70 کسانو ټریننګ ملاو شوی دی چې باغې کې فیشن ډیزاینینګ دی او هینډ ایمبرایډری دی. زموږ سره زیات تر کونډي زنانه ډیری دي او یتیمانانې دي، هغه ته موږ د لاسو کار خولی دی او جامې جوړول ورته خولی دي. د دین عمر زیات دی او دا هم د 12 کال و چې په سوره کې تللی وه، نو اوس د دې بیا هغه سړی مړ شو، د دې اوس یوه لور ده او دا ده د کور ټول لکه خپل د لور ضرورتونه او دا هر څه دا پوره کوي.
بیوټیشن خو یو خپل لاین دی، یو فیلډ دی، او هغه کې څه کارونه دي، کټینګ دی، اسپیشلز دی، میک اپس دی، پارٹی میک اپ، برائڈل میک اپ، دا ټول سیزن از تکړه دی. چرته زونه او ټول کار زموږ خپل کور کې، دا موږ لپاره ډیر ښه دی، ډیر خوش.
د اروپایي ټولنې چارواکي وایي د هنري زده کړو ترڅنګ خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې دوی پېښورو ځوانانو ته د خپل روزګار پیل کولو لپاره وړې وړې قرضې هم ورکوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی تختول شوی زوی په افغانستان کې د تختونکو راخوش کړل شوی دی. علي حیدر گیلانی پرون په غزنی کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې راخوش کړل شو. افغان چارواکي وایي چې حیدر گیلانی د پاکستان سفارت ته سپارلی دی. د دې خبر وروسته د حیدر گیلانی کورنۍ د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. نور تفصیل د فرشته جلال زی په دې راپور کې اورو.
د علي حیدر گیلانی پلار او په پاکستان کې د دې پیژندل سوي کورنۍ نورو غړو د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی او د خوشحالۍ جشنونه یې جوړ کړي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا گیلانی او د هغه کورنۍ د علي حیدر د خوشی کېدو په خوشحالۍ کې له ملتانه تر کشمیره په مختلفو سیمو کې خلکو ته شیرینی ورویشي او خیراتونه کوي. علي حیدر گیلانی پرون د پکتیکا په گیان سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا د سپیشل فورس په ګډو عملیاتو کې خوشی شو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونو د سیشنبه په شپه په گیان کې پوځي عملیات پیل کړل او علي حیدر گیلانی د القاعده شبکې له غړو خوشی کړ. خو د گیلانی کورنۍ په دې ارتباط د افغان امنیتي ځواکونو یادونه نه ده کړې. د علي حیدر مشر ورور په ملتان کې پرون خبریالانو ته وویل،
اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوش خبری سے نوازا ہے.
پرموش د لوی خدای ستره مهرباني سوي ده. علي حیدر درې کاله مخکې د مې د میاشتې په نهمه تشتول سوی وو. دا د تر هغه درې کاله وروسته نن د مې د میاشتې په لسمه خوشی سو. د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علي حیدر گیلانی دیرش کلن دی. علي حیدر گیلانی د ملتان په خرم ټاون سیمه کې د پاکستان پیپلز ګوند ته د انتخاباتي کمپاین پر مهال وتښتول سو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوه ویندوی جنرال چارلز کلیفلند ویلي چې دوی ته استخباراتي معلومات رسیدلي و چې د پکتیکا په گیان سیمه کې یو تن برمته ساتل کیږي. یوسف رضا گیلانی چې له 2008 تر 2012 میلادي کال د پاکستان صدر اعظم وو پرون په دې اړه خلکو ته وویل زه هلیکوپټر ته پورته کېدم چې خبر راورسید چې زما زوی علي حیدر چې درې کاله مخکې تښتول سوی و په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې خوشي شوی دی. ډېر خوشحاله سوم او ستاسې د دعا له برکته یې ګڼم. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې علي حیدر په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارل سوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دی به د روغتیایي معاینو تر بشپړېدو وروسته خپل کور ته ستون شي. پاکستاني مطبوعات وایي چې علي حیدر په تیرو دریو کلونو کې یوازې یو وار له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د ده د خوشي کېدو لپاره په ځانګړو عملیاتو کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلط اگر چیزین در شبیردی مکمل ختم
هست افغانان سوال کاری بیشک چپا
دیر سخت را باری دیر یه هر چکنی
سوال دوستان کنن مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
ورځنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. په دې ورستو کې په بلوچستان کې د درغلو یا کرپشن په تور کې سلور کسان نیول شوي دي. د احتساب ادارې نیب چارواکو تیرونه په کوټه کې د خزاني سیکرټري مشتاق ریسانی په کور چاپه وهله او تر اویا کروڑ یې زیاتې نغدي روپۍ ترلاسه کړې. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې هم نیب یو شمیر کسان نیولي، خو هلته بیا صوبایي حکومت او د درغلو پر ضد ادارو ترمنځ تاوتریخوالی هم شتون لري. په دواړو صوبو کې د درغلو پر ضد اقدامات ولې تیز شوي دي؟ عبدالحی کاکړی یې په خپل راپور کې جاج اخلي.
په پاکستان کې بلوچستان هغه صوبه ده چې پکې د احتساب اداره نیب په پرتلیزه توګه زیاته فعاله ښکاري. د بلوچستان د خزانې سیکرټري مشتاق ریسانی او د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن پخوانی مشر اشرف مکسین ونی تازه بیلګې دي. په کوټه کې د نیب اډیشنل ډایرکټر سټاف محمد عرفان د سیشن په ورځ مشالې ټول چې د مشتاق ریسانی په مقدمه کې پلټنې پراخي کړې دي.
ایویډنس کلیکشن شروع دی ډیفرنٹ ډپارټمنټس نه، مختلف ځایو باندې ټیمونه هم تللي وو، هغه ریکارډ راغونډ کړی دی ټول او هغه سکروټنایزیشن جی شروع دی د ریکارډ. هغه نه پس په دې کې خلک هم راغوښتل مونږ شروع کړی دي بیانات د خلکو اخلي جی او انویسټیګیشن په دې کې الحمدلله ډیر تیزی سره روان دی او امید دا دی چې څنګه مونږ ته نور یا نورو خلکو خلاف انویسټیګیشن مخکې ځي او ایویډنس ملاوي جی. نو ډیفینیټلی جی نیب بای اکراس د بورډ په دې کې اکشن اخلي.
د احتساب وفاقي اداره نیب په 2000 لسیزه کې د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې زیاته فعاله وه او هر ورځ به مهم سیاستوالان، پخوانی وزیران او چارواکي نیول. خو بیا په 2008 کال کې د پیپلز پارټي حکومت د جوړېدو وروسته دغه اداره په سیمنځر ته ولاړه، خو اوس یو ځل بیا په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د مهمو خلکو نیونه پیل کړې ده. په کوټه کې خبریال سید علي شاه په بلوچستان کې د نیب د درغلیو پر ضد اقداماتو کې د تیزوالي وجه په صوبت کې د امنیت شکېدل بولي.
بلوچستان کې ترګري د هدف وژنې، تښتونې، د بمو چاودنې امنیت ډېر خراب و. د تېر لس کاله کم زما په فکر سره داسې دی چې کومې ادارې وې د هغو توجه ټولو پر دې شیانو باندې وه او د دې د بدنۍ صورتحال بیا کوم بیوروکراسي وه یا سیاستدارانو هغو دا ګټه پورته کړه چې هغو ډېرې خلاوې وکړې. نو اوس چونکې د امنیت وجه د پخوا د پخوا په مقابله کې بهتره شوې ده، نو ځکه دوی دې خوا ته توجه ورکړه او دومره ګټه خلاوې ونیوله.
په خیبر پښتونخوا کې د درغلۍ پر ضد بېلابېلو حکومتي ادارو ځینې کسان نیولي، خو په عین حال کې خپله د دې ادارې لکه د احتساب کمیشن پخوانی مشر جنرال حامد خان او د انټي کرپشن یو لوړ پوړي چارواکي استعفاګانې هم ورکړي دي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وایي په خیبر پښتونخوا کې د درغلۍ ضد ادارې له فشار سره هم مخامخ دي.
ترکمه پوری چې دا غټو خلکو د خلاف د احتساب یا د هغو خلاف د کاروي تعلق دی. مونږ ګورو چې ضیاء الله افریدی او صوبایي وزیر د مدنیات دغه وخت
هغه خو دغه شو. خو بیا وروسته عمدغه صوبائی احتساب کمیشن چې کوم مطلب ہے چې مشر او لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ حامد خان هغه دا خبره کوله چې مطلب ہے چې نور ډېر غټ خلک دی او دغه ټوټ خلکو نامې اخیستې او لګیا مغی خلاف تحقیقات کولو کوشش کوم، خو ماته چونکې دغه موقع نه را ملاوي دي او دغه وجه نه زه کاروئی نشم کولی. بیا هغه دې حالاتو ته راغی چې هغه په مطابق هغه د دغه وجوهاتو په بنا باندې د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړه. سره دې چې د حکومت دعوی په خپل ځای خو داسې سفری هند نه ښکاري.
د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو وروسته په پاکستان کې د درغلیو موضوع لومړیتوب پیدا کړی دی. د وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو په اسنادو کې ذکر راتلو وروسته پر ده د استعفا ورکولو فشار زیات شوی دی. جنرال رایل شریف هم ویلي وو چې باید په هر کچه د درغلیو پر ضد اقدامات وسي. وروسته بیا د شپږ لوړ پوړي پوځي چارواکي د درغلیو په تور له نوکریو لرې کړل. څېړونکی محمد ریاض وایي چې په دې هیواد کې چې کله هم د کرپشن یا درغلیو بحث تود سي نو له خلکو سره د جمهوریت د له منځه وړو ویره پیدا سي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. پېښور او کوټه سره تعلق لرونکي د پاکستان ټلویزیون هنرمندانو د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې پی ټی وی باندې علاقایي ژبو پروګرامونو او ډرامو ته زیات وخت ورکړي او دغه شان ځایي هنرمندانو د کار کولو معاوضه هم زیاته کړي. تفصیل د پېښور نه د خالد خان په راپور کې اورو.
د کوټه سره تعلق لرونکي د ټي وي او فلم هنرمند حمید شیخ په خبر کې یو خبري غونډه رستو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ټلویزیون باندې د پرایویټ ډرامو په وجه د کوټه او پېښور هنرمندانو ته د کار کولو موقع نه ملاويږي چې زیاتره پکې ډېر د غریبۍ او بې وسۍ ژوند تیروي. دا نه پورس پېښور پریس کلب کې د پېښور او کوټه نور هنرمندانو سره په ګډه هغه یو خبري غونډه وکړه چې د هنرمندانو د حقوقو د پاره د یو تنظیم جوړولو اعلان هم وکړو. په دې مهال حمید شیخ اول چې شخصي پروډکشن کې زیاتره ډرامې لاهور، اسلام آباد او کراچۍ کې جوړیږي او هم د دغه ځای هنرمندانو ته د کار موقع ملاويږي.
زموږ مقصد چې دی د آرټستان اسپیشلی دا آرټستان چې په ریجنل لینگویجز کې پښتو کې هندکو کې براہوی کې بلوچی کې د داخل کو د پاره یو کار وکړو ول چې دا یو پی ټی وی یو ذمہ داری وو چې داخل کو د پاره یو چینل جوړ کړیو سیشنانه جوړ کړیو ناو چې دی فال نسو.
دغه شان د پېښور پی ټی وی سټېشن یو آرټست خالد هټک وای چې د تیر او کلونو نه په پېښور کې د اردو ډراما نه د جوړه شوی او دغه شان د پښتو او نور علاقایي ژبو کې ډرامو ته ډېر کم وخت ورکول شي.
وکاله شو جی پاکستان ټلویزیون د اردو ډرامه چې کومه ده بنده شوه ده او اوس هو د ظلم انتها ده چې مطلب ریجنل پروګرامونه ان کو پختو عام کال کې یو نیم سیده جوړیږي او د دې سي هنرمندان چې کوم دي په کور ناس دي. پاکستان ټلویزیون زموږ سټیټ چینل دی، زموږ خپل اداره ده او دلته نه ډېر خخ کار شوی دی او که دوباره کار ښه شروع شي خلک به برسره روزګار شي، عوامو ته به تفریح ملاويږي.
دا پی ټی وی پېښور یو سینیئر پروڈیوسر اعجاز احمد صدیقی وویل چې دا بد مرغه دا پېښور او کوټه د پاره دا پاکستان ټلویزیون چارواکي ډېر کم بجټ منظوروي او بیا ځایي هنرمندانو ته ډېر کم معاوضه ملاويږي.
هغه کله دومره کړی شته چې خپل بجټ پاره فایټ وکړي، هغه کله دومره غنښته اوس هغه یس مین جوړ شوی دی ټول او بل کار ختم دی. اپروولز نه ملاو کېږي، آسانی سره اپروولز نه ملاو کېږي. آرټستان خو ډېر زیات متاثر شول، بلکې اوس تاسو ماته دا وښایي چې پی ټی وی ګوري شو.
په دې مهال د پېښور ټی وی سنټر نور هنرمندان او سندرغاړي هم موجود وو او دغه یو غوښتنه یې وکړه چې نه صرف پېښور او کوټه ټی وی سنټر ته دي د علاقایي ژبو د پروګرامونو وخت سیوا کړي، بلکې ځایي هنرمندانو ته دي پیسې هم زیاتې کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او پښتونخوا کې د سحر لسنی به بجې شوې دي د خبرونو لنډیز د انیس اجمل لور.
د پاکستان فوج اماړي کو څنګه نن پخپله وې پانه لیکلې چې په افغانستان کې د نېټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن له پاکستانی پوسټ مشر جنرال راحیل شریف سره پرون پر راولپنډې کې د ډیورنډ کرښې افغانستان امنیت او د ضرب عضب عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. په تورخم کې چارواکي وایي چې له پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه نن په دویم مرزم تړل شوې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي د تورخم دروازې سره نسبي د ماشومانو او ناروغانو په ګډون ګڼ شمېر خلک انتظار باسي او وایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د کرمې جنسې د ځینو قبیلو مشران وایي د پاکستان حکومت په سیمه کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګ شوو کورونو په اړه سروې په سمه توګه نه کوي او د مستحق خلکو د مرستو خیال نه ساتي. الته په سیمه کې یو چارواکي محمد ریاض پر مشال لیډیو ته ویل چې په سروې کې هغه کسان نه دي شامل کړي چې خپل کورونه بیرته جوړ کړي وي او یا خپل سیمو ته ستانه شوي نه وي. د قبیلی سیمو استادان وایي حکومت یې د ترکیانو ورکولو غوښتنې ومنلې او دوی خپل احتجاج ختم کړی دی. نن د قبیلی سیمو استادانو تنظیم یو غړي اول ایاز مشال لیډیو ته ویل چې مرکزي حکومت دوی ته په نوکرو کې د ترکیانو ورکولو غوښتنې تېره ورځ ومنلې او هیله ده چې نن به ورته سرکاري خط هم ورکړي. د افغانستان د ننګرهار امنیه کمانډان وایي په نازیانو ولسوالۍ کې په ځانمرګي حمله کې لس تنه وژل شوي او دېرش تنه نور زخمیان شوي دي. د مل پاسوال زړور زاهد پرون مشال ریډیو ته وویل حمله پرون د قومي مشر ملک دهکان په کور کې شوې ده. د بنگلادیش د تر ټولو ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي مشر متی الرحمان نظامی ته پانسي ورکړل شو. متی الرحمان نظامی ته دغو جرمونو په بدل کې پانسي ورکړل شو چې په 1971 کال کې له پاکستانه د بنگلادیش د ازادۍ په جګړه کې کړی وو. او د اټلی چارواکي وایي پولیسو د یوې د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی وګړي نیولې دي.
اوریدونکو انیس اجمل درته د لسنی موجود خبرونو لنډیز وړاندې کول او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي درته احمد الله وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاناما لیکس په دویم قسط کې د 400 نورو پاکستانیانو نمونه مخې ته راغلي دي. بلخوا د پاناما اسنادو د وړومبي قسط سره شروع شوي سیاسي تاوتریخوالي کې اضافه روانه ده، خو تر دې دمه پلټنې نه دي شروع کړی شوي. ورځپاڼه لیکي چې په نړۍ کې د پاناما اسنادو رپورټونو له وجې یو شمېر حکومتونه مستعفي شوي دي. په مختلفو ملکونو کې پلټنې هم شروع شوي دي، خو په پاکستان کې خبره تر ننه د غوښتنو او جوابي بیانونو نه مخکې نه ده تللې. د حکومت ٹی او آرز اپوزیشن ته د قبلولو وړ نه دي او د اپوزیشن ٹی او آرز حکومت نه قبلوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې اولس دا غوښتنه کوي چې سیاسي مشرولي دې رایوځای شي او د دې مسلې دې زر تر زره حل راوباسي او پاتې وخت دې د عامو خلکو مشکلات په لرې کولو ولګوي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاناما لیکس دریم قسط هم را روان دی، چې مطلب یې دا شو چې د نورو پاکستانیانو نمونه به هم مخې ته راځي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په سیاست کې د پاناما انکشافاتو ړومبي قسط افراتفری خوره کړې ده او نور نمونه مخې ته راتللو وروستو په دې کې به نور هم شدت پیدا شي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د تحقیقاتي کمیشن د جوړولو لپاره د عدالت د جواب په انتظار دی، خو د اپوزیشن ځینې قوتونه په دې موقع د حکومت د بدنامولو په کوشش کې دي. که د دواړو خواوو مشران په ښه نیت سره مخې ته راشي نو دې کې هیڅ شک نشته چې په ټي او آرز به اتفاق ونه شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د قام وخت په سیاسي جګړو کې د بربادولو پر ځای خبر دا وی چې خپل منځي خبرو اترو د لارې دی دا اختلافات حل کړي او د کرپشن نه سربېره ترهګري، د توانایي بحران، بیروزګاری، ګرانی او قام تراپیخې نورې مسلې حل کولو لپاره د ماحول ښه جوړ کړی شي. اکسپرس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې ملک کې د ریلوي نظام د 400 صوبو ترمنځ د رابطې یو مضبوط نظام دی او هر ورځ په لکونو خلک د ریلګاډو په ذریعه د ملک مختلفو برخو ته سفر کوي. ورځپاڼه لیکي چې په یو ورځ کې درې د ریلګاډو حادثې را مخته شوې چې پکې یو انجن او 12 د ریلګاډو ډبو ته نقصان ورسېدو او دوه ډرایوران پکې هم جوړبل شول. ورځپاڼه لیکي چې په یو ورځ کې د ریلګاډو درې پیښې کېدل د افسوس وړ دي، چې د کومې نه دا ظاهریږي چې زموږ د ریلوي نظام تر اوسه د مشکلاتو سره مخ دی، څه د پاره چې په جنگي بنیادونو اصلاحاتو ته ضرورت دی.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې رویټر خبری اجانس په یو لیکنه کې راغلی، پاکستان ته پکار دی چې د خپل اقتصادي ودې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروری اصلاحات وکړي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله خپل یو مقاله کې لیکي، د افغانستان په یو کم څلوېښت کلنه جګړه کې څو واره داسې موقع راغلی چې که په جګړو کې ښکېلو خواوو په صداقت د سولې لپاره هڅې کړی وي، نو په دغه هیواد کې به دومره مرګ ژوبله او بربادي نه رامنځته کېده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی د نړیوال بینک په حواله وای چې پاکستانی حکومت د روان کال لپاره ځان ته د 5.5% اقتصادي ودې هدف مقرر کړی دی، خو داسې ښکاري چې په دې کال کې به دا هیواد صرف 4.5% اقتصادي وده وکړي. بلخوا د اقتصادي چارو ماهرین وایي چې پاکستان ته هر کال لږ تر لږه 6% اقتصادي وده پکار ده. رویټرز د نړیوال بینک د چارواکو لخوا لیکي چې پاکستان ته په خاص توګه دوه برخو کې د اصلاحاتو ډیر ضرورت دی. یو په دې هیواد کې د توانایي د بحران د خاتمې لپاره فوري اقدامات پکار دي، او دویم دا چې ښځو ته د فني او هنري زده کړې ورکړل شي او د هغوی لپاره د کار روزګار موقع برابرې کړل شي. دا راز به پاکستان په راتلونکي کلونو کې خپلو اقتصادي اهدافو ترلاسه کولو کې بریالي شي. بلخوا دی نېشنل انټرست مجله لیکي، د افغانستان د سولې لپاره اولنۍ موقعه په 1999 کال کې د دغه هیواد نه د شوروي ځواکونو د وتلو سره رامنځته شوې وه، خو په دغه موده کې امریکا او پاکستان د مجاهدینو او ډاکټر نجیب الله د حکومت ترمنځ د سولې لپاره مثبتې هلې ځلې ونه کړې، او په نتیجه کې یې دا هیواد د خانه جنګۍ سره مخ شو. د مجلې د وینا تر مخه د افغانستان د جوړجاړي دویمه موقع د طالبانو د حکومت د نسکورېدو نه پس مخې ته راغله، چې په بون کې د نوي افغان حکومت جوړولو لپاره خبرې اترې کېدلې. د دغه هیواد یو شمېر با اثره شخصیات او ګوندونه دغو خبرو ته بلل شوي وو، خو طالبان او د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي په دې کې نه و شامل کړی شوي، او دا راز په افغانستان کې جګړې دوام وکړ. مجله لیکي چې اوس د ګلبدین حزب اسلامي د افغان حکومت سره د جوړجاړي خبرې کوي، او امکان شته چې د ملي یووالي په حکومت کې شامل کړل شي، خو کدا وار هم دا عمل بریالي نه شو، نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې به بدامنی ختمول ډیر ګران شي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په تورخم پوله د تعمیراتي کار په لانجه هر ډول تګ راتګ بند شوی دی، او د دواړو خواوو ته په زرګونو خلک جمع شوي دي. چارواکي وایي چې تیر ماښام د پاکستان امنیتي ځواکونو په تورخم پوله خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار یې پیل کړی و، خو افغان امنیتي ځواکونو دغه کار پرې بند کړ، چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته د تورخم دروازه وتړل شوه او افغان وګړو په تورخم او لوړګي بازار کې په ډاګه شپه سبا کړې ده. په دغه اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر ماښام د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار له وجې تاوتریخوالی رامنځته شو، چې لامل یې د تورخم دروازه دواړو خواوو نه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوه. چارواکي وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د پولې دې غاړې ته خاردار تار لګولو چې افغان امنیتي ځواکونو منع کړل، چې په نتیجه کې د خلکو تګ راتګ وتړل شو او د پولی دواړو غاړو ته په زرګونه خلک جمع شول. په دې موقع د پاکستان د ملیشا ځواک خیبر رایفلز مشر کرنل طارق حفیظ، د لوړګي اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ رحیم الله محسود، او د افغانستان لاړخه د سرحدي پولیسو مشر ذبیح الله شینواري ترمنځ په دې لانجه مذاکرات وشول، خو څه نتیجه یې راو نه وته. او تر شپې نه وخته پورې د تورخم دروازه تړل شوې وه او زیاتره افغان وګړو په تورخم لوړګي بازار کې په جمعتونو د مارکیټونو په فرش باندې او بیا ځینې کسانو پکې په ډاګه باندې شپه سبا کړه او د ډېر مشکل سره مخ شول او ډېرو خلکو ته په بازارونو کې خوراکي توکي هم میلاو نه شول. په دې کې ماشومان، میرمنې او ناروغه کسان هم شامل وو او ځینې کسانو پکې مشال ریډیو ته وویل.
زما میر کریم نوم دی جی، لغمان علاقه، او مخکې ورځو کې اپریشن موم کړی دی د اپنډیسایټ، او داسې نور زرګاه دلته بیماران دي او دا ګاډي دي، دا خلکو ته تکلیف دی. زمونږ د دواړو طرف حکومت نه دا درخواست دی چې خلکو ته دې تکلیف نه ورکوي. لاره بنده ده او په زرګاه ګاډي ولاړ دي، دې طرف ته هغه طرف ته مونږ ته پته نه لګي، ځکه چې مونږ هم شپه موم دلته وکړو. بس چې چا ته ځای میلاو شوی په ځمکه باندې هم داسې امن ځای ونو، هغه خوشحالۍ خبره وه. او ډېر خلک داسې په سړک باندې پاتې شوي دي.
نوم یې حاجي مڼاګۍ، روانو له پېښور راغلي وو، تکلیف وو دا مریض ته. پېښور ته مې وړی وو، زیاتي دوا موا یې رانه کړله، زیاتي ځو بېرته خپل کور ته. لار زیاتي دلته بس چې خلاصه چې راته لار بنده ده، موږ ته ډېر تکلیف سره یې مخته کړو، ډېر سخت تکلیف سره مخته. خو دا ډا کې ولاړ یو، د ګرمۍ زور لرو نه دی، لار کولاو غواړو چې مخته سو لاړ شو خپل کور وته.
نوم نصیر محمد ده، او بس تکلیف مې د دماغي تکلیف و، او بس تر پېښور ته، او بس پېښور کې مې اکسرین وکړې او دوایي مې راواخیسته، اوس بېګاره سې لاره بنده ده او ډېر سخت تکلیف دی مونږ ته. او ماشومان دي او زنانه دي او ټول بیماران دي، او تکلیف لرو ډېر زیاته. او بس غواړو چې دا لار مونږ ته کولاو شي او لاړ شو خپلو کورونو ته. شپه مو بس په دې ډاک کې تېره کړې ده، نو بس بېګاره سې پراته یو د الله اسرې ته.
نن هم د تورخم دروازه تړل شوې ده او د پولی دواړو غاړو ته په زرګونه خلک د خلاصېدو په انتظار دي. په تورخم کې د سبزو، میوو او داسې نورو خوراکي توکو ډکې لارې هم ولاړې دي، او د دغو توکو د خرابېدو اندېښنه هم څرګندېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې تر هغې به د تورخم دروازه نه خلاصوي چې تر څو ورته افغان چارواکو په تعمیراتي کار کې د خنډ نه اچولو باور نه وي ورکړی. خو بیا افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. دی نیوز ورځپاڼې د پاکستان قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه یوه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي د قبایلي سیمو یوه مهمه مسله یې راتلونکي آئینی حیثیت دی. په مقاله کې د قبایلي سیمو راتلونکي په وړاندې دریو مهمو لارو ته کتنه کړې ده او مثبتې او منفي خبرې یې پکې بګوته کړې دي. دا چې دغه لارې څه دي، تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼه لیکي فاټا د پاکستان هغه سیمه ده چې لپاره حکومت پالیسی نه لري. ورځپاڼه لیکي د قبایلي سیمو د اقتصادي حالاتو په اړه ډېر کم معلومات موجود دي. د پاکستان شماریاتو اداره د فاټا پرته په ټول پاکستان کې بېلابېلې سروېګانې کوي. دغه سروېګانې د سیمې د راتلونکي اقتصادي منصوبه بندۍ لپاره ضروري دي. ورځپاڼه لیکي د مرکزي او صوبایي ادارو لخوا په یو وخت د قبایلي سیمو انتظام چلولو ډېره بدنظمي رامنځته کړې ده. ورځپاڼه لیکي د قبایلي سیمو تر ټولو مهمه مسله آئینی حیثیت دی. دا وخت مخې ته درې لارې دي. یوه دا چې د قبایلو یوه ځانګړې صوبه دې جوړه شي، دویمه دا چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل شي، درېیمه دا چې فاټا په اوسني حالت کې پاتې شي. ورځپاڼه د هرې لارې ښه او بد اړخونه په ډاګه کولو سره وایي چې څه هم وي، حتمی فیصله دې د فاټا اوسیدونکي د ریفرنډم یا ټول پوښتنې له لارې وکړي. ورځپاڼه لیکي ګڼ شمېر قبایلي اوسیدونکي فاټا ته د ځانګړې صوبې حیثیت ورکولو په حق کې دي. دوی د خپل دود او دستور سره سم خپل ژوند تېرول غواړي او د پولیسو، عدالتونو او د پټواري له نظام سره بلد نه دي. ورځپاڼه لیکي د ځایي خلکو په استازیتوب یو بلدیاتي او خپلواک انتظام د سیمې پرمختیایي کارونه پر مخ وړلی شي. که څه هم دا به د نور پاکستان پرتله جداوي، خو که کامیاب شي نو په نورو ځایونو کې هم استعمالېدی شي. ورځپاڼه په دغه لاره کې ستونزې په ګوته کوي چې له جغرافیایي پلوه ټولې قبایلي سیمې پر افغان پوله دي او د سرخار په اړه یوه منصفانه اتفاقي رای مخې ته راتلل به ګرانه شي. بلخوا له نیمو قبایلي سیمو یا اف آر سره د نوې صوبې تړلو کې به هم ستونزه وي. د نوې صوبې جوړولو لپاره به ډېرو خرچو، نوو ودانو او انفراسټرکچر ته هم ضرورت وي. ورځپاڼه فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په اړه لیکي چې دا تر ټولو آسان او عملي کېدونکې لاره ده. ټولې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي ضلعو تر څنګ دي او نیم قبایلي سیمې هم په اسانه په بندوبستي ضلعو کې ورګډېدی شي. خو بیا د دغه لارې سره کېدی شي قبایلي وګړي دا احساس کړي چې خپل شناخت او ازادي له لاسه ورکوي. رسپانه لیکي بلخوا فاټا د پاکستان جګړه ځپلي سیمه ده چرته چې پوځي عملیاتو ځایي اوسېدونکي متاثره کړي دي. د قبایلي سیمو د ژغورلو لپاره به ډېرو فنډونو ته ضرورت وي. رسپانه د درېمې لارې په اړه لیکي چې د فاټا اوسني حیثیت په ځای ساتل د انتخاب وړ نه ده، ځکه چې اوسېدونکي یې تل متاثره شوي دي. بیا د فاټا اگزیکټیو کونسل جوړولو سره به هم مسله حل نشي چې نظام باید د پولیټیکل انتظامیې په موجودګۍ کې کار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خپرونې تاندې هیلې. د نن په خپرونه کې په دې خبرې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې د غیرت په نامه د ښځو د وژنې په اړه صوبایي حکومت او په دغه صوبه کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې څه کار کوي. په دې وروستو کې په نتیاګلی کې یوه 15 کلنه جینۍ د جرګې په فیصله پر دې وسوځول شوه چې د خوښې د واده په غرض له کوره په تښتېدو کې د خپلې یوې ملګرې مرسته کړې وه. د دې خپرونې قربانه فرخنده اسد ده. نو راځئ چې واورو تاندې هیلې.
په تاندې هیلې خپرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په پاکستان کې د ښځو د حقونو ادارې وایي په دې وروستیو کې د غیرت په نامه د ښځو په وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. د نن په پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو. په دې وروستیو کې د نتیاګلی په یو کلي کې د جرګې په فیصله د سوځول شوي جنۍ پلار وایي دوی سره ډېر زیاتی شوی.
ہماری بچی کو بہت ظلم سے مارا گیا. یہ چاہتا ہے کہ بس جو بھی اس کا مجرم ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے.
د خیبر پختونخوا د ښځو د حقونو د تحفظ د کمیشن مشره نیلم تھرو د نتیاګلی د پیښې په اړه وایي
بیا یې په موټر کې کینولې ده او سوځولې ده. توبه خدای توبه، دا خو چې ځناور هم داسې نه کوي. زه خو نه پوچ دا کم فرعون یا جلاد دی چې داسې دونه حد پورې ټوچر کیو مړې وکړي.
دا چې په پاکستان کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
گور دیکھی لکھا اول قدم کی ذمہ داری خود حکومت راضی تو حکومت ہم یو حد پر لکھا قانون جڑوے شی دے آ قانون امپلیمنٹ کونے حوالے سے شکم دے آ ہم دا عدلیہ ذمہ داری راضی آگے کی دلو ذمہ داری شکم بل گام کی راضی آ دا معاشرے راضی.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په نتیاګلی کې د یوې ځایي جرګې په وینا یوه 15 کلنه جنۍ چې په دې تور وسوځول شوه چې د خوښې د واده په غرض له کوره په تښتېدو کې د خپلې یوې ملګرې مرسته کړې وه. دغه پیښه په مکول سیمه کې راغلې چې د اسلام آباد نه 17.5 میله لرې پرېوځي. د امبرین پلار وایي د ده د لور سره ډېر زیاتی شوی.
ہماری بچی کو بہت ظلم سے مارا گیا. ہم غریب لوگ ہیں، مزدوری کر کے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس اس کو جو بھی اس کا مجرم ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے.
دسی میں پولیس وائی دغه جنۍ زیاتره سوځول شوی وو. لاسونه پخې هم ور لاتړل شوی وي چې په یو سوځېدلې ګاډي کې سوځېدلې مړې موندل شوی وو. په پېښور کې د مدني ټولنې یو غړی کمر نسیم وایي باید مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه د داسې پېښو د مخنیوي لپاره خپل غږ پورته کړي.
لکونه او کرونه ډالر د هر کال د ښځو او د ماشومانو او د زنانو د حقوقو لپاره او د اودر کلینګ او د ریپ او د اویرنس په حق لبانې چې دي دا پیسې راځي پاکستان ته. د دې اثر په معاشره باندې چې کوم دی نو هغه نه ښکاري چې په کومه علاقه کې د جنیس وزل شوی ده. په دې علاقه کې نن نه یو څو ورځې مخکې د جماعت اسلامي او نور چې کوم مذهبي جماعتونو دي نو دوی د فحاشۍ خلاف په ټولنو باندې راوتلي وو. خو موږ نه ګورو چې دې خلکو ته دا لور چې کومه ده دا چې سوځېدلې شوې ده او دا آیا دا د پاکستان د ځمکې لور نه وه؟
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي تیر کال په دغه هیواد کې خاوشه 1100 ښځې د ناموس په نوم وژل شوې چې په علتونو کې کورنۍ شخړې، د خوښې واده او داسې نورې ټولنیزې مسلې شاملې دي. د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکی عاصم ملک وایي د عورت فاونډیشن د کال 2014 او 2015 په تیر رپورټ کې په خیبر پښتونخوا کې په داسې پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
د کومو واقعیا وشوه په موږ د نتیاګلې د سایټ ته په دغه علاقه کې لکه دا داسې لکه چې په دغه کې د غزه علاقه ده او دلته کې اکسس چې کوم دی لږ ګران دی. خو د دغسې ادارې لکه عورت فاونډیشن دی یا نورې ادارې انسانی اور بشری حقوق پر کار کوي او دغه کار په رڼا کې لکه موږ ویلې شو چې خلکو کې دومره آگاهی راغلا چې شمیږي هغه سیز اوچت کو عام خلک چې کوم دي الته کې ان تاسو یقین وکړئ چې الته یو هوټل دی. هغه هوټل کې اکثر موږ مطلب سیمینارز وغیرہ کوو. موږ زو الته د هغه هوټل چې کوم نفر دي چې کوم الته کې کار کوي په هغه کې د هغوی هم د لوی کردار او دغه سیز مخ په وړاندې راوستو امیدې ته رپورټ کو. ان زه تاسو د عام وګړي عام کس دغه کې کوم اویرنس او آگاهی راغله نو اغي حوالے سره خبره کوم. ان پاکستان کې په دنیا کې کتا سو غره نو اقوام متحده چې کوم پاپولیشن فرند دی دوی چې کوم خپل فګر ریسکلین دوی وایي چې په ټول دنیا کې تقریبا 15000 خزه چې کوم دي اغا د انر کلینګ په نوم باندې کوم دي نه غیرت په نوم باندې نه مش په اغ باندې دا وجه لکیږي او دغه یو تراچ دوی کوم ریسکلین د پاکستان په حوالے سره تقریبا 25% چې کوم دي 15% ا په پاکستان کې نه دا څه واقعیت کیږي.
آسم ملک وایي داسې ډېرې پیښې کېږي چې په کې ښځې د غیرت په نامه وژل کېږي خو په اړه یې کورنۍ او ټولنه اکثره چپ خوله پاتې شي.
دا خو چې بالکل لکه تاسو که وګورئ دا چې تاسو وګورئ دا د هغه وړو کې چې مالګه ورته وایي چې متل دی دا بالکل هغه مثال دی. کیسز د دغه نه ډېر زیات او رپورټینګ هم ورسره هر کال دا زیاتېږي وغیره آګاهي زیاته شوې دی. لکه زه تاسو ته دا وایم چې کوم د نتیګلې کې چې کومه واقعه وشوه په دغې واقعې کې دغسې کیس مخ په وړاندې راتلل په دغه خلکو تاسو ګورئ چې مور هم چې کومه هغه هم پیغلې شوې وه خو معاشره چې کومه دي هغې هغه پورته کړو.
د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقونو د تحفظ صوبایي کمیشن مشره نیلم تورو بیا وایي دوی دا هڅې کوي چې د ښځو د تحفظ لپاره قانون سازي وشي او د امرین د سوځېدو غونډې پیښې بیا مخې ته رانشي.
specifically the honor killing په حواله کې تاسو نشئ ویلی چې د بل کې specifically هغه ای خو په دې بل کې د هر انګل نه لکه د ایموشنل ابیوز چې ورته وایو لکه د ایموشنل ټورچر چې ورکوي یا چې په لکه فزیکل ټورچر لکه وحال تکول چې کوم دی یا لکه پیسہ نه ورکول یا په ډیفرنٹ فائنانشل لکه په هر اسپیکټ کې په یو کورنۍ کې د نسولم کسان یوازې خزې نه سړی هم په دې کې راځي. سړی خزې واړه لوی چې په یو چار دیوارې کې د نه اوسېږي د هغې دپاره مخصوص یو لا دی کوم کې چې هر قسم وایلنس مونږ لکه بوتانه پورې لکه چې خبره خو لکه تاسو که دې کیس ته وګورئ افتباد ته دا ماشومه ځکه دا ماشومه خو د 14 کالو وړه بچی وه په دې باندې دې سوتوره چې یو خدا وچ چې لکه هغه بل فریق چې کوم هغه مالدار و دا دی چې کوم دي هغه مالدار نه دي یا دې د خپلې ملګرې یو قسم لاس نیوه وکړه لکه ورسره یو ځای شوه او هغه هیلپ کړه او هغه لاړه وتښتېده. اوس هغه خلک خو د دې ماشومې خو توبه خدای توبه هغه چې دنیا نه پټنه چې په کومې طریقو باندې اوس وه زه لاولې والا ګولۍ ورکړې چې پوهېږي نه بیا یې به مرۍ ته لپټه واچوله چې سترنګلې کړي او بیا یې په موټر کې کینولې ده اوس وه ده توبه خدای توبه دا خو چې ځناور هم داسې نه کوي هغه خو دا خو داسې خبر دي زه خو نه یم پوه چې دا کوم فرعون یا جلاد دي چې دا داسې دونه حده پورې ټورچر کړو
نیلم تورو وایي اوس په میډیا کې د داسې پیښو مخې ته د راتلو سره یوه ګټه دا هم ده چې باید د داسې پیښو د ودرولو لپاره غږ پورته کړل شي. هغه وایي پر ښځو د تشدد مخنیوي بل مسوده حکومتي مشاورتي ادارې اسلامي نظریاتي کونسل تر غور لاندې ده خو په هغې کې په ځانګړي توګه د دغه جرم په اړه څه موجود نه دي خو د هغې په خبره د داسې جرمونو د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي.
میډیا ته کیسونه رپورٹ کیږي اور اوزی بد خبر زکه دا چې دا خو د هیومن رائټس خلاف د انتهایی اغهینیت کرائم چې ورته وی یو بل بنده داسې ته په خدای ته په کم طریقې باندې چې بنده ژوند اخلي هغه خو بالکل لکه نه دی الاوډ په کارم نه دی او دا یو سخت نه سخت سزا پکا ده. زمونږ ادارې چې بیسیکلی سرکاري اداره ده هغه کې مونږ جی قانون سازی کوو اوم داسې خزو د پاره چې کم دا داسې ډیسټیټیوټي یا د چا لایف داسې په ډینجر کې وایلنس طرف نه هر طرف نه ریلیټډ لاز کوشش کوو ڈرافٹ کو او هغه بیا مونږ مخکې پارلمنټریان ته لیګو اسمبلی ته چې هغه په ډیبیټ وکړي او چې لیجسلیټ شي. په زموږ خو جی اوس هم که تاسو کتلې دا ډومیسټک وایلنس بل مونږ تیار کړی دی مونږ لیکلی دی هغه تللی دی هغه مونږ ورکړی خپل چیف منسٹر صاحب لا هغه دا رائے وه چې دا ولیږي اسلامي نظریاتي کونسل ته نو فی الحال د اسلامي نظریاتي کونسل نه واپس په هغې باندې څه لیکلی شوی نه دي راغلی صرف دونه خبر شوي وو چې هغې ته ایشوز دي لکه هغې ته ابزرویشنز دي په دې بل کې چې کوم بحیثیت هغې په خیال دا دی چې لکه دا ټیک نه دي اسلامک نظریې نه خو چونکه مونږ خپل مسلمانان یو خپله مسلمانان یو هر یو کس مسلمان دی نو مونږ ته لا دا نه دي ویلی چې دغه کوم داسې ایریا ده چې کوم لکه د اسلام خلاف ده یا دغه ده په دې خبره لا فی الحال هغې مونږ ته جواب نه دی راکړی خو داسې بلونو ضرورت ډېر زیات ځکه دی چې لکه اوس دا کیس وشو دا چې کوم د اعتباد دا کیس وشو یا داسې کیسز چې نور هایلایټ کیږي هغه کې د داسې لاز موجودګي ډېره زیاته ضروري خبره ده چې کم از کم د یو لا په تھرو باندې د دې کیس خو دغه شي کنه جی لکه کیس په د کم لا د لاندې دی اوس اډریس کوي لکه د کم لا د لاندې به پنشمنټ ورکوي دا کافي او څو غټې غټې خبرې دي چې کومې په کار دي چې مونږه ایز ګورمنټ مخامخ اوساتو او بیا اکارډنګلی داسې لاز کریم شي چې آئنده داسې دا ګن دا دوره څه ورته وحشتناک او داسې خراب هینیس کرائم بیا دوباره نه کیږي.
دا چې د ښځو پر ضد تشدد د پیښو ودرولو لپاره باید څه وکړل شي او په دې لړ کې په پاکستان کې قانون څومره عملي دی په ځواب کې آصف ملک وایي
ګوره دیکھی لکھا اول قدم کی ذمہ داری خود حکومت راضی او حکومت هم یو حد پر لکھا قانون جوړوي شي دا قانون امپلیمنٹ کونه حوالے سره شکم دی اهم دا عدلیہ ذمہ داری راضی ته هغه کی د لوی ذمہ داری شکم بل ګرام کی راضی اده معاشره راضی معاشره کی شکم خلک دی لکھا زونګه خپل بچی شکم دی امون په دی باندې بلدو چې اوی ته موږ دا وایو چې لکه نرینه جاړي نه او پکار دی چې هغه نرینه او ته دام وایي چې نرینه ښځې نه جاړي نو د قسم ته یې موږ د خپل د کور د ماشومانو د لکانو چې کوم تربیت کیږي هغه تربیت کې پکار دره چې دغه سیس پکې چې کوم دی یعنی د کور نه دا قدم شروع شي دوه ولکه تاسو وګورئ چې کوم تیر حکومتو یعنی تیر حکومت کې د پاکستان په شپږو کالو کې دومره قوانین د ښځو حوالے سره نه و جوړ شوي یا د بشري حقوقو اولی سب نو جوړ شوی چې کم په تیر حکومت کې راغلو تقریبا اته نه زیات قوانین چې کوم هغه هغه جوړ کړل بیا په موجوده حکومت کې چې کوم دی په ابتدا کې نکه تاسو ګورئ په تیر حکومت کې خزه په ګڼ تعداد کې په مختلفو ډیرو کمپوزیشنو باندې هغه کار کولو ډیسیژن میکینګ لیول باندې په دغه حکومت کې ابتدا کې لکه خزه اوس هم کمی دي موږ دا غواړو چې لکه تیر حکومت باندې ډېر اهم عہدو باندې خزه تعیناتې په کار دي دوی هم کړی وي خو دې کې دوی دا یو ګام پورته کړو چې پنجاب کې چکم دا یو اکټ راغلو نو دا اکټ چکم دی یعنی اس کوایټ انکریجینګ دا هم سره دا چې یو ماحول کې یو تبدیلی یا دا چکم تاسو ګورئ ته کې اکثره هغه خلکو مذهبي خلکو چکم دی په دغه باندې زیات شور کوي ډومېسټک وایلنس بل لکه موږ دا وایو چې موږ غواړو ادارې یو خدای چې داسې قوانین چې راځي نو ا قوانین موږ ګورو دا هم نه موږ کوو دا هغه کې چې کم لکونه سوی ا لکونه موږ لري کوو ورسره ورسره لکه سن کې اوس قانون پاس شوی دی ډومېسټک وایلنس بل لا چې کم دی دا تقریبا 2.5 کال شو چې دا پاس شوی دی خو هغه کې ورز اوس پر نه دی جوړ
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن چارواکي شیر محمد خان وایي په پختونخوا کې د ناموس خاطر وجنو پیښو کې کمی نه راتلل د ریاست ناکامي ده هغه وایي د قانون او عدالت پر ځای د داسې پیښو فیصلې په جرګو کې کیږي چې هم اکثره د ښځو خلاف وي
دا خو زموږ د ریاست مطلب چې ناکامي ده او د ریاست د ادارو مطلب ده چې بې‌حسي ده چې هر سړی چې هغه خپل ځان هغه د قانون نه پاسه ګڼي او هغه د هر چا د ژوند فیصلې چې دی په خپل مرضۍ مطابق کول غواړي او انساني ژوند چې دی دلته په دې حکومت کې یا په دې ملک کې مرضۍ چې د چا لپاره هېڅ قیمت نه لري او هېڅ اهمیت نه لري او نه دا تصور شته دلته چې خدای پاک یو انسان پیدا کړي نو هغه انسان ته خپل یو حق ورکوي مطلب چې دا یو مرضي دی نو دا موږ انسانان چې دی په دې معاشره کې دلته د یعنی زناورو په شان ته سلوک کیږي هغه سره او دا چې د نو زران چې د دې نه زیات وحشت او بربریت چې نو د دې په تصور نشي چې د موږ په ډیرو سخت الفاظو کې دا غم دی دا چې د قانون خو ډېر دلته شته دی لکه د مختلفو جرایمو لپاره خو تفتیش کې اکثر خلک زورور خلک چې په تفتیشي عمله باندې هغه مرغه شي زورور شي او هغه شهادتونه بیا چې عدالت ته ځینې عدالت کې هغه شهادتونه پیش نه کړي شي کم چې سزا لپاره کافي وي نو هغې کې دې خلکو ته فایده وه ځکه چې داسې جرایم چې کوي چې هغه په جرګه کې غریب سړی نه مشر کیږي جرګه کې چې په کلي کې یا په علاقه کې څوک ځان ته معتبر وایي مطلب چې د حیثیت خاوند دی هغه مشر وي نو هغې مطلب چې دې کې ملزمان شي او هغه ملزمان دومره زورور شي دومره طاقتور شي چې هغه بیا مطلب چې د ریاست د ادارو له پاسه خپل هغه حیثیت او خپل قوت او طاقت چې دی هغه زیات زورور کړي او د ریاست ادارې د هغې په مخ کې بحث شي
د ملګرو ملتونو د ښځو د روغتیا ادارې تر مخه په نړۍ کې د ناموس خاطر وجنو پیښو کې 25% له پاکستانه مخې ته راځي هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان پاکستان وای د کال 2012 او 2015 ترمنځ په پاکستان کې 8,694 خزی د غیرت په نوم وجل شوې دي. روان کال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی وو چې له پاکستانه بعد دغه قسمه وجنو خاتمه کوي. دا واد دی اونۍ تاندې هلې خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.